السلام علیکم د سحر و بچی دی ز رضوان مرادم او تاسې د ازادي رادیو د لومړنۍ سحرنۍ خبری مجله اوریدو ته راغلم. نن چهار شنبه د 1496 لمریز کال د میزان 19 نیټه ده چې د 2018 کال د اکتوبر له 11 سره برابر ده. دا نیم ساعت خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. نن په مسکو کې د شنګهای سازمان په چوکاټ کې د تماس د ډلې غونډه کیږي چې د افغانستان د وضعیت په سیمه کې تروریزم سره د مبارزې او په شنګهای سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب په اړه پکې خبرې او بحثونه کیږي. په دې نیم ساعت خبرونه کې د هغو افغانانو د وضعیت په اړه هم اوري چې د اروپایي هیوادونو څخه بیرته افغانستان ته ستنېږي او د چارواکو په خبره په رواني ستونزو او ناروغیو اخته کیږي. خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. مسکو نن د شنګهای د سازمان د غړو هیوادونو د هغې غونډې کوربه دی چې د افغانستان په اړه پکې بحث کیږي. د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان ایران ترمنځ د همکاریو د یو جامع سند د چمتووالي لپاره په روانو مذاکراتو کې په ځینو برخو کې د پام وړ پرمختګونه شوي دي. او د امریکا دفاع وزارت د روسیې دا ادعا رد کړه چې وایي متحده ایالات په سوریا او عراق کې د داعش پر ضد جګړه نه کوي. د خبرونو تفصیل. مسکو نن د شنګهای د سازمان د غړو هیوادونو د هغې غونډې کوربه دی چې د افغانستان په اړه پکې بحث کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال حکمت خلیل کرزی په مشرۍ یو هیئت په دې غونډه کې د ګډون لپاره دا مهال مسکو کې دی او پرون یې تر دې غونډې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیال ایګور مورګولوف سره د افغانستان او روسیې ترمنځ په شریکو مسئلو خبرې کړې دي. حکمت خلیل کرزی مسکو ته په رسیدو په خپل ټویټر ولیکل چې یو مهم ابتکار د رامنځته کېدو په حال کې دی خو په دې اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. په دې اړه پروان خبری مجله کې نور جزئیات خپرېږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان او ایران ترمنځ د همکاریو د یو جامع سند د چمتووالي لپاره په روانو مذاکراتو کې په ځینو مواردو کې د پام وړ پرمختګونه شوي دي. د دې وزارت وایي شکیب مستغنی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په درې برخو امنیتي او دفاعي د اوبو د همکاریو او د کډوالو په مسأله کې په مذاکراتو کې توافقات هم شوي دي. د نړیوالو چارو افغان کارپوهان د ایران او افغانستان ترمنځ د همکاری یو سند د دواړو هیوادونو په ګټه بولي. په افغانستان کې د ګرځند تلیفونونو یو شبکه وایي د آنلاین معلوماتو د نړیوالې پاڼې ویکیپیډیا سره د یو تړون له مخې به ډېر شر په افغانستان کې خلک وکولی شي چې په وړیا توګه د معلوماتو دې آنلاین ویبپاڼې ته لاسرسی پیدا کړي. د فرانس پریس خبري اژانس وایي دی د ویکیپیډیا په نوم کمپنۍ چې ویکیپیډیا معلوماتي پاڼه چلوي او په افغانستان کې د روشن تلیفوني شرکت ترمنځ د شوې هوکړې له مخې به دا تلیفوني شبکه خپلو کارکوونکو ته د راتلونکي یوه کال لپاره ویکیپیډیا معلوماتي ویبپاڼې ته وړیا لاسرسی برابروي چې راتلونکي میاشت پیلېږي. دا مهال په افغانستان کې په لویو ښارونو کې شاوخوا 8 میلیونه وګړي په ګرځند تلیفونونو کې انټرنیټ کاروي خو د ډاټا د زیات لګښت له کبله ډېر کم له دې کسانو کولی شي چې په ورځني ډول په خپلو تلیفونونو کې انټرنیټ استعمال کړي. د امریکا دفاع وزارت د روسیې دا ادارت کړه چې وایي متحده ایالات په سوریا او عراق کې د داعش پر ضد جګړه نه کوي. دا څرګندونې د امریکا او روسیې ترمنځ د روان بحران د هڅه نښې نښانې څرګندوي. د روسیې د دفاع د وزارت وایان تورن جنرال ایګور کاناشینکوف پرون په مسکو کې ویل ټول ویني چې امریکا په عراق کې داسې ښیي چې ګواکې د داعش پر ضد جګړه کوي او په سوریه کې په دوامداره توګه د داعش پر ضد د ځینو دلایلو له امله د فعالې مبارزې ادعا کوي. اخوا بیا په واشنگتن کې د پنټاګون وایان رابرټ مینینګ د روسیې دا تورونه په مکمله توګه بې بنسټه وبلل. نوموړي ویل امریکا د داعش غړي وژني او هغوی ته د خوندي پناه ځایونو د برابرېدو مخه نیسي او خلکو ته د دې ډلې پر ضد د هوایي بریدونو په اړه په ورځني ډول معلومات ورکوي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان بلګراد ته د سفر مهال سربیا سره د پانګونې او سوداګرۍ د پراختیا ژمنې کړې دي. رجب اردوغان د سه شنبې په ورځ په بلګراد کې د سربیا له ولسمشر الکساندر وچیت سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې خبرې اعلان وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ اوسنۍ اندازه دا مهال 850 ملیون ډالر ده چې کافی نه ده او باید څو چنده زیاته شي. په دې خبري غونډه کې د سربیا ولسمشر وویل
Što se Srbije tiče, ona želi da ima čiste odnose i čiste ruke.
Deo i Srbija gvali da hago hi vadunu sra pake adike au pa adiko ke pak las volari. Hamda se čita su hi čata i jazana vrkavi či da Turkije hpalvake o hakimet ta guah pekli. Hamda se Srbija ham par hpalvakar, gurur, hakimet au hpalvake tingar kavi. Mung gvalu či la hpalo hi vadunu da hagoi la mantakhabu mashranu sra adike volaru. La hamde kabala ta su baid hits kala da fikir au shakwa nakli či gundi Srbija ba pa yauda se cik kelu او سی څو هغه پریکړې اغیزمنې کړې چې په دیموکراتیک توګه ستاسو هیواد کې منل شوې دي. او د اروپا د پارلمان غړو د بیان د ازادۍ په برخه کې د سخاروف د جایزې ته درې کاندیدان غوره کړي دي. د اروپا د پارلمان د بهرنۍ اړیکو پراختیا کمیټې د سه شنبې په ورځ د خلکو هغه رالن شوی لیست ته رای ورکړه چې پکې د وینزویلا اپوزیسیون، د ګواتیمالا د بشري حقوقو مدافع او اریتریایی ټبره سویرنی ډیوډ اساک شامل دي. دا کسان د اروپایي پارلمان د هغې معتبرې جایزې لپاره په شپږو کاندیدانو کې شامل وو چې سازمانونو او افرادو ته چې د اساسي بشري حقونو او ازادیو د دفاع په برخه کې کار کړی وي ورکول کیږي. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. په مسکو کې نن د شنګای سازمان د تماس د ډلې په غونډه کې د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کیږي. د افغانستان د مشرانو جرګې غړي وایي په عمان کې جوړیدونکې څلور اړخیزه غونډه په دې هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره یو ښه فرصت دی. ټاکل شوی چې دا غونډه د راتلونکې سه شنبې په ورځ جوړه شي.
د دغه فرصت باید طالبان هم ګټه واخلي، د افغانستان حکومت هم ګټه واخلي. اساس شرایطو کې باید دغه درست استفاده وشي.
د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه هم لرو او د کابل د روخي مسؤولانو له دې څرګندونو خبرېږي چې وایي هغه افغانان چې په بهر کې د پناه غوښتنې درخواستونه رد شوي او بیرته هیواد ته ستنېږي په رواني ناروغیو اخته شوي دي. د اروپایي ټولنې د پارلمان د بهرنیو اړیکو کمیټې د سه شنبې په ورځ پر روسیې د سختو بندیزونو غوښتنه وکړه او د هر کله په شان د خبري مجلې په پای کې بیا د ژوند رنګونه خپرېږي.
اته کوم کالی خزینه کالی گنڈم راغنی کالی گنڈم دا بار چا کی امریلا ریپ
ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر و بچو پوری په واضح ډول اوریدلای شي. نن چهارشنبه مسکو د افغانستان په اړه د شنګهای سازمان د تماس د ډلې د غونډې کوربه دی. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی په مشرۍ یو پلاوی په دې غونډه کې د ګډون لپاره په روسیا کې دی. ټاکل شوی ده چې په دې غونډه کې به د شنګهای په سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب پر موضوع د بحث سربیره د شنګهای غړي هیوادونه په افغانستان کې د سولې پر بیلابیلو اړخونو هم خبرې وکړي. په دې اړه نور جزئیات د اجمل انت په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی د افغانستان په اړه د شنګهای د سازمان د تماس د ډلې په جوړیدونکې غونډه کې د ګډون لپاره مسکو ته رسیدلی. ښاغلي کرزی د سه شنبې په ورځ مسکو ته په رسیدو پر خپل ټویټر په دې غونډه کې خپل ګډون ته په اشاره لیکلي یو مهم ابتکار د رامنځته کېدو په حال کې دی. دا چې دا مهم ابتکار به څه وي نوموړی یې په اړه جزئیات نه دی ورکړي، خو په رپورټونو کې ویل شوي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی د سه شنبې په ورځ مسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیال ایګور مورګولوف سره کتلی دي. د روسیې ټرټاس خبري اژانس د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت په حواله ویلي چې په دې لیدنه کې دواړو خواوو د افغانستان پر اوسني وضعیت خبرې کړې او روسي لوري په افغانستان کې د پخلاینې لپاره د لا ډیرو پراخو نړیوالو هڅو پر اړتیا ټینګار کړی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی د سې شنبې په ورځ د شانګهای د سازمان د تماس د ډلې د مسکو د غونډې په اړه ازادي راډیو ته وویل چې د شانګهای د همکاریو په سازمان کې د افغانستان بشپړ غړیتوب له ترهګرۍ سره مبارزه د افغانستان د امنیت او د اقتصاد په برخه کې د دې سازمان د غړو هیوادونو همکاري د دې غونډې د بحث مهم موضوعات دي.
دی وایي په دغه ناسته کې د افغانستان په استازیتوب د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی په مشرۍ او پلاوی ګډون کوي او د دغه ناستې د بحث مهمه موضوع افغانستان ده.
او خو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زاخرو تر دې مخکې د افغانستان په اړه د شانګهای د سازمان د تماس د ډلې دا غونډه د افغانستان پر وسني وضعیت بحث بللی چې په وینا یې پکې به افغانستان کې د کړکېچ پایترستو پر لارو چارو او د افغانستان او شانګهای سازمان د غړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په نږدې کېدو خبرې وشي. د شانګهای سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو شورا د افغانستان په اړه د تماس د ګروپ د جوړولو پریکړه په 2015 میلادي کال کې کړې وه، خو کله چې افغانستان د شانګهای سازمان کې د څارونکو په توګه ومنل شو د دې ډلې کارونه وسنډېدل. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په وینا وروسته لاغې چې په افغانستان کې وضعیت نور هم خراب شو، د روان میلادي کال د جون په میاشت کې په استانه کې د شانګهای د سازمان د مشرانو غونډه کې پریکړه وشوه چې دا ډلې بیرته خپلې غونډې په لوړه کچه پیل کړي او په مسکو کې وسنۍ غونډه په همدې سلسله کې جوړیږي. د افغانستان په اړه د شانګهای د سازمان د تماس د ډلې د چهارشنبې د ورځې غونډه کې د دې سازمان پر نورو غړو سربیره پاکستان او هندوستان چې تازه یې د شانګهای غړیتوب اخیستی هم برخه لري. د څارونکو په باور چین، روسیا، پاکستان او هند چې د دې ډلې له مهمو غړو څخه دي د افغانستان په سوله او ثبات کې مهم رول لوبولی شي. د یادونې وړ ده چې په مسکو کې له دې غونډې وروسته د راتلونکي دوشنبې په ورځ د امان په مرکز مسقط کې د افغانستان په اړه د چین، امریکا، پاکستان او افغانستان په ګډون څلور اړخیزه غونډه جوړیږي.
دا جمل ان پر راپور کې مو اوریدل چې نن په مسکو کې د افغانستان په اړه د شانګهای سازمان د تماس د ډلې غونډه جوړیږي او په کې به په افغانستان کې د روان وضعیت، په شانګهای سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب او نورو مهمو موضوعاتو په اړه خبرې او بحثونه وشوي. بل لور ته ټاکل شوی دی چې په روانه راتلونکې اونۍ کې په امان کې د افغانستان په اړه یو غونډه جوړ شي. د مشرانو جرګې غړي وایي په امان کې جوړیدونکې څلور اړخیزه غونډه په دې هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره یو ښه فرصت دی. په دې اړه ناجیه صاحب رپورټ لري.
د افغانستان د مشرانو جرګې غړي د سولې په اړه د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا ترمنځ د څلور اړخیزو ناستو د لړۍ بیا پیل مهمه ګڼي او وایي چې افغان حکومت باید له دغه فرصت څخه د سولې په راوستلو کې ښه ګټه پورته کړي. سناتور محمد حسن هوتک ویل ممکن په دغه ناسته کې طالب استازي هم برخه واخلي.
د سولې هڅې بیا پیل کیږي، د افغانستان او پاکستان ترمنځ خبرې کیږي، شاید طالبان هم استازي پکې ګډون ولري. نو زما خپل هیله دا ده دغه فرصت باید طالبان هم ګټه واخلي، د افغانستان حکومت هم ګټه واخلي. اساس شرایطو کې باید دغه درست استفاده وشي.
ټاکل شوی ده چې د افغان سولې په اړه له تیر یو کال ځنډیدلې څلور اړخیزه ناسته د روانې میلادي میاشتې په 16 نیټه د عمان په پلازمینه کې جوړه شي. د غونډه چې د افغانستان، پاکستان او طالبانو ترمنځ جوړیږي، چین او امریکا پکې د سرونکو په ډول ونډه لري. د څلور اړخیزو غونډو دا لړۍ په داسې حال کې پیلېږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار محمد حنیف اتمر په نیویارک کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر خواجه آصف سره په یوه کتنه کې افغانستان ته د پاکستان په زندان کې د یو شمېر بندي پخوانیو طالب چارواکو د سپارلو په مسله خبرې کړې دي. همدارنګه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف هم ویلي چې د عمان په غونډه کې به افغانستان، طالبان، پاکستان او امریکا ګډون کوي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار ویل چې د سولې له دغې څلور اړخیزې ناستې مخکې باید د پاکستان او افغانستان ترمنځ د بندیانو د تبادلې په اړه تفکیک وشي.
مخکې دې چې سولې ته ځو، اول باید د بندیانو تفکیک وشي. که چېرته دلته جنګي طالبان د طالب په نوم او دا د ملا برادر او یا د نورو طالبانو په وړاندې د تبادلې غوښتنه د پاکستان خوانه وي، نو افغانستان حکومت باید په دې رابطه دقیق واوسي چې خپل هدف ته ورسیږو.
د ځینو راپورونو په اساس د طالبانو د تحریک پخوانی مرستیال ملا عبدالغنی برادر، د کوټ شورا غړي ملا احمد الله، ملا صمد ثانی او ملا سلیمان آغا چې په 2016 میلادي کال کې د پاکستان له لوري نیول شوي هغه کسان دي چې افغان حکومت یې د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. تر دې وړاندې بیا افغان حکومت د سولې د خبرو اترو د بریالي کېدو لپاره د پاکستان له زندانونو څخه د افغان طالبانو خوشي کېدل یو مهم ګام بللی، او ولسمشر غنی ټینګار کړی چې د افغانستان ثبات په دوو محورونو کې له پاکستان سره سوله او د افغانانو ترمنځ په سوله کې لټوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
له نوریاس نوری اورو چې د نړۍ مطبوعاتو او خبرونو د افغانستان په حالاتو څه خبره کړې دي.
د هیل خبرونه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د هوایي بریدونو د زیاتېدو په اړه په یو مطلب کې لیکي. د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ولسمشر ټرمپ د ستراتیژي له اعلان وروسته امریکایي ځواکونو یوازې په سپتمبر میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو او په عراق او سوریه کې د داعش د ډلې پر اهدافو 251 بمونه غورځولي دي. د خبرونې په وینا له هغې مخکې په اګست میاشت کې د استعمال شوو ټولو 503 بمونو نیمایي یوازې د هلمند په سنګین ولسوالۍ راغورځول شوي دي. د امریکا د مرکزی قومندانۍ د وروستیو احصایو له مخې ویل کېږي چې د 2018 کال د پیل رئیس امریکایي ځواکونو ټول 3,220 بمونه غورځولي چې هغه په وروستیو کلونو کې تر ټولو زیات بمونه دي چې امریکایي ځواکونه په جګړه کې کاروي. نیوزویک مجلې هم پر همدې موضوع په یوه لیکنه کې دې ته اشاره کړې چې په وروستیو کلونو کې یوازې F-14 جت الوتکو چې په بګرام هوایي ډګر کې ځای په ځای شوي وې په دغو بمبارو کې ونډه درلوده. خو وخت د ډونالډ ټرمپ له رسېدو په تېره بیا د هغه له لوري د نوې ستراتیژۍ له اعلان وروسته بم غورځوونکې B-25 الوتکې بیا فعالې شوي او په حملو کې ورڅخه ګټه اخیستل پیل شوي تر څو په افغانستان کې د امریکا د هوایي حملو وړتیا او اغېز لوړ کړي. نیوزویک د امریکا د دفاع د وزیر جیمز ماتیس هغو څرګندونو ته هم اشاره کړې چې ویلي دي سپینې ماڼۍ ورته صلاحیت ورکړې چې د افغانستان وضعیت په پام سره په خپله پرېکړه وکړي چې له پوځي ځواکونو څه ډول کار واخلي، څومره حملې ترسره کړي او په څه ډول د جګړې اصول او مقررات وټاکي. ماتیس دا هم ویلي چې ټول هغه وسلوال مخالفین به چې د ناتو د الوتکو د رانسکورولو یا د افغانستان د حکومت د ړنګولو لپاره هلې ځلې کوي تعقیب او له منځه یوسي. برتانوی انډیپندنت ورسپانه د افغانستان یوې بلې موضوع ته پام اړولی او لیکي د روشن مخابراتي شرکت او د ویکی میډیا په نوم د شرکت ترمنځ چې ویکی پیډیا ته د خلکو لاسرسی برابروي نوی شرکت به په افغانستان کې معلوماتو ته د خلکو د لاسرسی ساحه ډیره پراخه کړي. د ورسپانې په لیکنه دغه نوی نوښت به چې د ویکی پیډیا زیرو په نوم یاد شوی په همدې میاشت کې عملي شي. دغه سیستم به د ویب سایټ یوه بشپړه او عملي نسخه وي چې د انټرنیټ کاروونکو ته به د محتوا پلټنې او لیکنې په برخو ډیری اسانتیاوې رامنځته کړي. انډیپندنت لیکي افغانستان په 2002 کال کې د طالبانو د رژیم له نسکورېدو وروسته چې انټرنیټ یې د اخلاقو ضد شبکه بلله د لومړي ځل لپاره انټرنیټي خدمتونه پیل کړل.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویبپاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلای شئ. د کابل د روغتیایي چارو مسؤلان وایي هغه افغانان چې په بهر کې د پناه غوښتنې رد کیږي او بیرته هیواد ته ستنېږي په رواني ناروغیو اخته شوي دي. دغه مسؤلان وایي چې هر ورځ په اوسط ډول د دې کسانو له ډلې له 500 تر 1,000 د درملنې لپاره د کابل رواني روغتون ته مراجعه کوي. ډاکټران دا هم وایي چې د دغو کسانو په منځ کې داسې ناروغان هم شته چې د ځان وژنې هڅه کړې ده. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
د کابل د روغتیایي مسولینو د څرګندونو په اساس ډیری هغه افغانان چې په بهر کې د پناه غوښتنې رد سوي او بیرته هیواد ته راستول سوي نارمل رواني حالات یې له لاسه ورکړی. د دغه راپور د چمتو کولو لپاره په کابل کې د افغانستان د رواني ناروغیو روغتون ته ولاړم. د رواني ناروغیو د معاینې خونې د باندې لسګونه کسان د معاینې لپاره ولاړو او په رواني ناروغیو د اخته کسانو له ډلې هیڅوک هم چمتو نه دي چې له ما سره په خپل نوم خبرې وکړي. په کابل کې د رواني ناروغیو د روغتون متخصص ترینر امل ساپای وای د هغو کډوالو په منځ کې چې بیرته راستانه سوي رواني ناروغۍ زیاتې سوي دي.
روزانم در حدود مثلا ما
هغوی هر ورځ د 200 په شاوخوا کې ناروغان د غرختون ته مراجعه کوي. کچیر موږ فاميلي تاریخ شواخلو په دې صورت کې ولې سوچ هر ورځ لا 15 تر 100 هغه کسان راځي چې له بهره هواته ډیپورت سوي وي. د اکتوبر 10 د رواني ناروغۍ له نړیوال ورځ سره برابر ده. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت مسؤلین وایي له شاوخوا اویا تر 80% افغانان له رواني ستونزو او ژور خپګان څخه کړیږي. ارواپوهان په هیواد کې بېوزلي، بیکاري، د جګړو دوام، د رواني ستونزو او ژور خپګان ستر لاملونه په ګوته کوي. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي چې د 2014 میلادي کال را په دې خوا شاوخوا 200,000 افغانانو هیواد پرېښی چې زیاتره یې په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنې کړي دي. افغان ډاکټران وای هغه کسان چې له اروپایي هیوادونو بیرته افغانستان ته په زور راوستل سوي ډیری د کورنیو د غړي لخوا سپک سوي چې په رواني ناروغیو اخته سوي دي. په کابل کې د رواني ناروغیو ډاکټر محمد محسن حسن وای هغه ناروغان چې دوی ته مراجعه کوي تر ډیره عادي ژوند ته د راګرځېدلو تمایل نه لري. هغه وای دوی په هیواد کې بیکاره دي. کله چې بهر ته ځي اروپایي هیوادونو کې د ژوند طبیعي بهیر ورته نوی وي، ذهن چمتو کوي چې په هغه ځای کې ژوند وکړي. د هیواد ستونزې په ذهن کې وي او وړاندې دا ستونزې لیدلې وي، نه غواړي چې بیرته ژوند ته استانه سي. کله چې اخراجېږي په بېلابېلو ناروغیو اخته کېږي چې په هغه کې رواني ناروغۍ او ژور خپګان شامل دي. له بل پلوه د پوهنتون استاد نصرالله محسنی وای له دې ستونزو څخه د وتلو لپاره باید کورنۍ له هغو کسانو سره چې له اروپایي هیوادونو په زور ویستل سوي مناسب او معقول چلند وکړي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. د اروپای ټولنې د پارلمان د بهرنیو اړیکو کمیټې د سې شنبې پرس پر روسیې د سختو بندیزونو غوښتنه وکړه. دې کمیټې همدارنګه د ګرجستان، مالدووا او اوکراین په څیر د ختیځ مشارکت د هیوادونو سره د نږدې کېدو لپاره د یو میکانیزم پر رامنځته کولو هم ټینګار وکړ. اجمل اند او په دې اړه تفصیل.
د اروپای ټولنې د پارلمان د بهرنیو اړیکو کمیټې د ختیځ مشارکت په نوم د هیوادونو د مشرانو لاغه غونډې مخکې چې ټاکل شوې د نومبر په 24 نیټه په بروکسل کې جوړ شي یو لړ وړاندیزونه تصویب کړي. په دې وړاندیزونو کې پر روسیې د سختو بندیزونو پر لګولو سربیره د ګرجستان، مالدووا او اوکراین په څیر د ختیځ مشارکت له هیوادونو سره د اروپای ټولنې د اړیکو پر نږدې کېدو ټینګار شوی. دا وړاندیزونه الزامي بڼه نه لري او کېدای شي د اروپای ټولنې د مشرانو لخوا په نظر کې ونیول شي. د اروپای ټولنې د پارلمان د بهرنیو اړیکو کمیټې غوښتي چې د ختیځ مشارکت یا هغه هیوادونو لپاره دي چې اروپایي ټولنې سره د مشارکت قراردادونه لاسلیک کړي یو متبادل او اوږدمهاله میکانیزم جوړ شي څو بلاخره هغوی ته د دې زمینه برابره کړي چې د اروپایي ټولنې د ګمرکونو، انرژي او ډیجیټل اتحادیو او شنګن زون سره یو ځای شي. ګرجستان، مالدووا او اوکراین هغه هیوادونه دي چې له اروپایي ټولنې سره د مشارکت تړونونه لاسلیک کړي. د اروپای ټولنې د پارلمان د بهرنیو اړیکو کمیټې همدارنګ وړاندیز کړی چې د اوکراین، ګرجستان او مالدووا لپاره د ملاتړ یو صندوق رامنځته شي څو په دې هیوادونو کې پر پانګونې تمرکز زیات شي. همدارنګ په اوکراین کې د بشري اړتیاو د پوره کولو لپاره د مرسته کوونکو د یو کانفرنس جوړېدل غوښتي. په ځانګړې توګه هغه بشري اړتیاوې چې له اوکراین څخه د روسیې لخوا د کریمیا د ټاپو وزمې بیلونې او د دې هیواد په ختیځ کې له روس پلوو بیلتون غوښتونکو سره جګړې له کبله زیاتې شوې دي. روسیه په 2014 میلادي کال کې له اوکراین څخه د کریمیا ټاپو وزمه لاندې کړه او له هماغه وخته د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي. تر اوسه پورې د اوکراین د حکومتي ځواکونو او بیلتون غوښتونکو ترمنځ جګړو کې شاوخوا 10,000 کسان وژل شوي. د اروپایي ټولنې د پارلمان د بهرنیو اړیکو کمیټې پر روسیې د سختو بندیزونو غوښتنه کړې او ویلي دي چې د اروپایي ټولنې د یو لړ پخوانیو اقداماتو سربیره تیرو کلونو کې په سیمه کې د روسیې پوځي حضور پراخ شوی دی.
آزادانه خبرې کوي.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر صنعتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
د افغانستان کرکټ بورډ وای دوی به په هانګ کانګ کې له لوبو وروسته د افغانستان د ملي ټیم د روزونکي په توګه د استرالیا د ټیم پخوانی لوبغاړي د ټاکل کېدو په اړه خبرې وکړې. د استرالیا د ټیم پخوانی توپوهونکی بیټسمین ډین جونز به د انټر کانټیننټل کپ په سیالیو کې د افغانستان د کرکټ ټیم د روزونکي دنده ولري. د استرالیا د کرکټ ټیم پخوانی لوبغاړی په هانګ کانګ کې د انټر کانټیننټل لوبو کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د موقت روزونکي په توګه اعلان شوی دی. دا په داسې حال کې چې د افغانستان د کرکټ ټیم په دغو لوبو کې په لوړه سطحه لوبیږي. دا لوبې له شلم څخه تر 23 اکتوبر پورې دوام کوي. ښاغلی جونز تېره میاشت د شلوریزو لوبو یا شپږیزې د سیالیو د تبصرې لپاره کابل ته سفر کړی و. د افغانستان کرکټ بورډ د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په هانګ کانګ کې له لوبو وروسته به دواړه لوري د دایمي قرارداد په اړه خبرې ترسره کړي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ او اوس هم پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. د روسیې پایتخت مسکو نن د شنګهای د سازمان د غړو هیوادونو د هغې غونډې کوربه دی چې د افغانستان په اړه پکې بحث او سلا مشورې کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان او ایران ترمنځ د همکاریو د یو جامع سند د چمتووالي لپاره په روانو خبرو اترو کې په ځینو برخو کې د پام وړ پرمختګونه شوي دي. په افغانستان کې د ګرځنده تلیفونونو یو شبکه وایي د آنلاین معلوماتو د نړیوالې پاڼې ویکیپیډیا سره د یو تړون له مخې به ډیر ژر په افغانستان کې خلک وکولی شي چې په وړیا توګه د معلوماتو د آنلاین ویبپاڼې ته لاسرسی پیدا کړي. د امریکا دفاع وزارت د روسیې دا ادارت کړ چې وایي متحده ایالات په سوریه او عراق کې د داعش پر ضد جګړه نه کوي. د روسیې دفاع وزارت پر امریکا تور پورې کړی دی چې د داعش پر ضد جګړه کې تظاهر کوي او په اصل کې د دې ډلې پر ضد نه جنګیږي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان بلګراد ته د سفر پر مهال له سربیا سره د پانګونې او سوداګرۍ د پراختیا ژمنې کړې دي. او د اروپا د پارلمان غړو د بیان د ازادۍ په برخه کې د سخروف د جایزې لپاره درې کاندیدان اعلان کړي دي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1290 د سهار لونه د ماښام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واورئ او په اف ام 7.5 سبب په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفا ډول اورېدلی شي. او اوس هم د ژوند رنګونه
د ژوند رنګونه
خوره ته درنه مراته وای
ما نوم زرغونه
اوس چیرې اوسېږي؟ اصلا د کوم ځای اوسېدونکي؟
مزار شریف چاربولک په کارتینو کې اوسېږو.
څو کاله کېږي چې مزار نه راغلی؟
دوه کاله کې.
څنګه مزار نه راغلی؟ جنگ والته مشکل دی؟
نه جنگ نه، موږ د خواري د غربي رانالو. هلته خواري او غربي کار نه پیدا کېدی، د کار دپاره رالو. بیا دلته ماجر سولو، د ماجر دپاره د کورو دپاره دلته رالو. بېخو زموږ زندګي خرابه او زموږ ځای خراب و.
څو بچان لرې خورې؟
زما 15 بچان دي، څلور نجونې یو هلک.
اوس دلته دا کور چې دی جوړ کړی دی، دا لیویاز ته پکې اوسېږي؟
زه یم، زما ورور دی، ابل ورور مې دی، درې فامیل پدې کې.
خاوند دې څه کار کوي؟
موږ چې ګری کوي سامان.
او تم څه کار کوي کور کې؟
خیاطي کوم، خیاطي کوم، کالی خزینه کالی ګنډم، دغه نه کالی ګنډم، دا بچا کې مرله ریب. خلک راوړي دومره ارزش نه لري، 70 روپۍ 80 روپۍ موږ ګنډو. کالی د مجبورۍ د لاسه ګنډو، داس نه ګنډو چې ولې کې په یو نیم سال ګنډو یا په 200. 70 روپۍ 50 روپۍ زموږ کالی دي چې موږ یې ګنډو، دا انصاف دی؟ بازار کې 100-800 ګنډي، دلته خو نشته.
نو تاسو ولې دونه ارزانه ګنډئ؟
نو د مجبورۍ د لاسه ګنډو چې مجبورې ورته، هم 50 روپۍ د اولاد لپاره پیدا شي.
ورځ کې څو جوړې کالی ګنډې؟
دوه جوړې.
دغه کور کنه دا به مخپله جوړ کړی، تام پکې ونډه اخیستې ده؟ د کار کړی
زما خپل خاوند چې کار مکول، اوس دا شاله مې داسې خوږېږي. زما خپل خټور کول، ما خپل کار ورسره کړی ده. دا مسرای دی، دا زندګي ده. داسې کېږي دولت زموږ سره څه کړی ده؟ دولت زموږ سره دومره نه کوي چې موږ ته یو بمبه جوړه کړي، یو خوږه اوبه جوړه کړي. موږ د خوږې اوبه هغه کوڅې څخه، موږ د هغه کوڅې څخه موږ ښځې یو، زه اوبه راوړو. دا دولت کار دی.
تاسو زمون غکله ازادي رادیو اورئ. دوستانو د روانې خبرونه په ترڅ کې مو ولیدل چې ټاکل شوی نن په مسکو کې د شانګهای سازمان د تماس ډله غونډه وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې په دې غونډه کې په شانګهای سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب په سیمه کې د تروریزم پر ضد د مبارزې او د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې کیږي. د ازادي راډیو د نن ورځې په خپرونو کې د دې غونډې د جزئیاتو په اړه وروستي او دقیق معلومات درسره شریکوو.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ایل ټکی او آر جی.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو د خبرونو دوهمه سهارنۍ خبري مجله درته مصطفی صدیقی وړاندې کوي.
بلې تشکر.